ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما هغه راپور رد کړی دی چې وایي د افغان ښځو پر حقونو محدودیتونه زیات شوي دي. یوناما پرون په یو راپور کې چې د 2024 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي ویلي چې د دې درې میاشتني راپور د جوړېدو په ترڅ کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په مؤسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګو او د امر بالمعروف د قانون تطبیق دی چې د یوناما په وینا د ښځو او نجونو اساسي ازادۍ زیانمنوي دوام ورکړ. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو بیان کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ دا اندېښنې بې ځایه بللې او رد کړې دي. په بیان کې د یوناما د راپور هغه برخه له حقیقته لرې بلل شوې چې وایي ښځې نشي کولی له شرعي محرم پرته بازار ته ولاړې شي. د افغانستان بانک وایي چې سبا چهارشنبه د آزادې داوطلبۍ له لارې 28 میلیون ډالر لیلاموي. مختار اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې وویل چې دا ډالر د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د ارزښت د کمیدو په موخه آزاد بازار ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د نوې ادارې له واکمنېدو وروسته په تېرو څو ورځو کې د افغانۍ ارزښت ناڅاپه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې راولویده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چې د موسیقۍ یو شمیر آلې او سلګونه کیلوګرامه د ښځو ویښته یې سوځولي دي. د وزارت نن په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د دې وزارت د شکایتونو د اورېدو د ریاست کارکوونکو د موسیقۍ ګڼې آلې او د ښځو 900 کیلوګرامه ویښته چې له دې سبز ولسوالۍ څخه ترلاسه شوي وو سوځولي دي. په ټول بنگلاديش کې اورګاډي نن وروسته له هغه ودرېدل چې د اورګاډو د شبکې کارکونکو اعتصاب پیل کړ. د اعلان لسګونه زره مسافر اغیزمن کړي دي. د اورګاډو کارکونکو وایي چې د تقاعد په تنخواګانو او نورو امتیازونو کې زیاتوالی راشي. د بنگلاديش د اورګاډو د کارکونکو د اتحادیې مشر سید رحمان وایي اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي محمد یونس په مشرۍ له موقت حکومت سره په دې اړه خبرو نتیجه ورنه کړه. او د سعودي عربستان د فوټبال الهلال کلب د فوټبال له نامتو ستوري نیمار سره د دوه اړخیزې موافقې په اساس د نوموړي د تړون د ختمولو خبر ورکړی. دواړو خواوو د دې موافقې جزئیات نه دي ورکړي. برازیلي نیمار چې مخکې له دې د بارسلونا او د پاریس سن جرمن کلبونو لپاره لوبېدلی د الهلال کلب لپاره یوازې اووه لوبې کړي، یو ګول یې وهلی او دوه ګولونه یې پاس کړي دي. الهلال پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې له نیمار څخه په نوموړي کلب کې د لوبېدو په خاطر مننه کړې. نیمار د 2023 کال په اګست میاشت کې له سینټ جرمن څخه جلا او د 94 میلیون ډالرو په بدل کې له الهلال سره یو ځای شو.
داسما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونۍ خبرونه.
سلامونه او درنښت فرشتہ صحا کیمه. تاسو ما حق ته د دیونی پخپرونی کیمه قربانه یم. د جرمونو نړیوالې محکمې د سرنوال کریم خان لخوا د طالبانو د مشر مولا هیبت الله او قاضی القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه شوې ده. ل دې اعلان یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت په خپل تازه یو خبرګون کې د دوګونی چلند او سیاسي هڅول شوې موضوع بلل ده. د جرمونو نړیوالې محکمې سرنوال کریم خان ل دې محکمې غوښتي و چې د خزو زپلو او د بشر ضد جرمونو لکبل ل طالبانو د مشر هیبت الله خنزاده او د قاضی القضات عبد الحکیم حقانی د نیولو غوښتنه وکړه. دا چې دا غوښتنه په څه معنا ده او دا غوښتنه په افغانستان کې په بشري وضعیت او خصوصا د خزو په وضعیت باندې څومره اغیز ولري دا به پام دی خبرونه کې لما او قدرمنو میلمنو سره واوري. په خبرونه کې نه را سره قدرمن میلمانه دي چې هر یو د ولسی جرګې په خوانی وکیل امیرمن شینکی کډوخیل، همدارز د بشری حقوقو فعال میرمن نظیفه جلالی او د امریکا د ویسکانس پانتون استاد کاغلی نجیب آزاد هم را سره په خبرونه کې میلمانه دي. قدرمنو میلمنو ته خبرونه ته خره اغلاست وایم. ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله. پایل بده باس خاغلی شینکی کډوخیل کو میرمن کډوخیل ک په پایل کې د خبرونه د آی سی سی محکمې په تړه ورته وای چې دا څنګه یو محکمه ده او د دې پروسیجر په څه ډول مختزي.
سلامونه او درناوی تاسو ته محترم ملمنو ته اوریدم کتاب معلومدار د یو بین‌المللي محکمه ده چې اصلاح خپل استقلالیت لري، یو سلو پنځه مملکتونه دي عضویت لري، او اصلا په اصلاح فلسفه د دې محکمې جوړېدل ځکه چې تر څو پورې په بین‌المللي سطحه باندې د مختلفو ممالک هغه کسانو چې مرتکب د مختلفو جرایمو شوی وو یا د دوی د جواب ګوی کولو دپاره داسې یو محکمه رامنځته شوې په اساس د اساسنامې د روم، تر څو پورې دوی په اصطلاح جواب ګوی اوسیږي او دوی ونشي کړای سي کوم هغه ظلم او زیاتی چې دوی کوي د هغه په قبال کې بې تفاوته یا بدون د جزا پاتې شي. نو دا محکمه رامنځته شوې ده، دا خپل تشکیل لري چې په دې کې سرهمال شته، په دې کې فکر کوم چې اتلس دي چې که رقم رانه غلط نه وي کېدای شي چې آزاد سره په دې باندې بهتره معلومات ورکړي، او د یو ځانګړي پروسیجر له لارې نه چې دوی کولای شي چې دا قضایي پایګیري کړي او هغه ملکونه چې د دې عضویت پیدا کوي کولای شي وروسته هغه نه چې په هغه ملکونو کې کوم جرایم د ځینې حکومتونو د اشخاصو له طرفه کېږي د قضیې څېړنه وشي، چې په دې کې کولای شي چې د امنیت شورا هم دې ته کیسونه ولیږي او ممالک هم کولای شي او خپله انفرادي شکل اشخاص هم کولای شي چې خپل عرایض د محکمې ته ولیږي. خو معلومدار دی پروسیجر ډېر دقیق دی او د څوک نشي کولای چې صرف د یو ادعا په شکل بلکې استاد پاتره کې او شواهد موجوده او شهادت هم دلته کولای شي چې په پورا یو ځانګړي پروتوکول سره د څنګه د شاهدانو هغه امنیت اشي خوندي وساتل شي. نو دا محکمه دایریږي او هغه کسان چې د دې په دې باندې فیصله کیږي که امر د گرفتاری ورکول کیږي، نو غوی کولای شي چې هغه اشخاص کله چې دوی سفر کوي یا ځینې ملکونه ته ځي یا کله خپل هغه ملکونه د حکومتونه هم د خلکو په گرفتاری کې د محکمې سره همکاري کوي، او دا په اصطلاح که حکم د محکمې هغه ورباندې تطبیقیږي او محکمې ته راغوښتل کیږي.
مننه ښاغلی کډوخیل ورزو. اغلی نجیب آزاد، تازاد صاحب دا راته وایي چې د جرمونو نړیوالې محکمې دا حکم په څه معنا ده او دا به د افغانستان په تړاو خصوصا د بشري حقونو په تړاو او د ښځو د حقونو په تړاو څومره اغیزې ولري؟
سلامونه درنښت تاسو ټولو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړیواله جزایی محکمې دا حکم او تر دې وړاندې چې کوم حکمونه سوي دي د نړۍ په کومو هیوادونو باندې د هیوادونو د دولتونو پر مشرانو یا پر اشخاصو، ځکه دا محکمه صلاحیت لري چې هم په اشخاصو باندې حکم وکړي، هم په ډلو باندې او هم د دولتونو پر مشرانو یا حتی په ټول دولت باندې هم. په تیره کې همداسې حکمونه سویدی صادر سویدی، تاثیرات خپل لرلی دي. هغه هیوادونه د هغه هیوادونو مشران یا هغه کسان چې په هغو باندې دا حکمونه صادر سوي دي هغه نشي کولای چې هغه هیوادونو ته سفر نه وکړي چې د آی سی سی غړیتوب لري. البته د آی سی سی غړیتوب نو درې ډوله دی، یعنی په درې برخو ویشل شوی دی. یو د روم د اساسنامې غړیتوب اخیستل، بل د خپل آی سی سی غړیتوب اخیستل چې د ملګرو ملتونو په نړیوال اسمبلی کې دا پاس او په 2002 کې، او بیا په خپل هیواد کې تصویبول. اکثریت هیوادونه دا هیوادونه څخه چې دی غړیتوب لري، یو څه څلور هیوادونه چې غړیتوب لري پیغو کې اکثریت او بشپړ غړیتوب لري، یعنی هم د روم د اساسنامې تصویب کړی دا او هم د آی سی سی غړیتوب اخیستی دی او هم بیا خپل هیواد کې تصویب کړی دی. ډېر کم هیوادونه دي چې بیا خپل هیواد کې نه دي تصویب کړی، لکه اسرائیل او روسیا. خو د روسیې مشر یا د اسرائیل مشر که هغه هیوادونه ته سفر کوي چې پر دې باندې دا حکومت صادر شوی دی، هغه هیوادونه د دې محکمې غړیتوب لري، نو هغه هیوادونه مکلف دي، مسؤلیت لري چې دا خلک ونیسي او خپل هیوادونه هم د خپل هیوادونو دولتونه هم ځکه چې غړیتوب لري هغه باید دی ونیسي. خو لاس نه نیول کیږي، هغه بیل باس دی. د افغانستان په تړاو ساس پښتن تر اعظم چې تاثیرات به دي، موږ خدا چې په تیرو درې کلونو کې وسنۍ واکمنۍ چې په افغانستان کې ده هغه هر ډول سیاسي فشار لاندې ده. یعنی یو هیواد چې درې کاله هغه هیڅ ډول رسمیت ونه لري د نړۍ سره، نو تر دې اضافه فشار خو نشي کېدلی، هغه په بشپړه توګه وبخښه انزوا ته تللې ده. دا سیاسي فشار نو سیاسي برخه وه. اوس په حقوقي لحاظ چې دا دوی ډېرې متفاوتې برخې دي. سیاسي لحاظ باندې خو هغه تر فشارو لاندې و، د هغو تر هېڅ لاکړه ورکړنه وه، هېڅ ډیپلوماتیک روابط دې سره نه وه. په حقوقي لحاظ دا ثابته شوله چې د دغه واکمنۍ مشران، کله چې د واکمنۍ مشران او مشران، ځکه چې هر هغه شخص چې د ټولو فرامینو آدرس وي او بیا بل هغه آدرس یا شخص چې هغه د فرامینو د نافذ کولو امر ورکوي چې هغه قضا ده یا قاضی القضا دی، کله چې هغه په حقوقي لحاظ په نړیوال سټیج باندې مجرمین بلل کیږي یا د مجرمینو بللو غوښتنه کیږي، په دې معنا چې د سیاسي فشارونو تر څنګ حقوقي تاپه هم پر دې ولګېل چې دا خلک مجرمین دي، څوک چې په واقعي دي په افغانستان مجرمین دي. د افغانستان د خلکو، د افغانستان په توګه د میرمنو لپاره طبعا مثبت اغیز لري. مثبت اغیز په دې معنا دا اوس د طالبان حکومت څخه عملونه دي، دا فشار دی اوس چې دی په د خلکو د لارې په غزنی یا په نورو سیمو کې مظاهرې کوي، د دې د آی سی سی د غوښتنې په وړاندې چې دغه مظاهرې دی سر جوړې کړي، یا مثلا د ویاندویان دا خبرې کوي، یا په ټوله کې د دې مشران دا غندي دا پرېکړه ده. په دې معنی چې فشار احساسو دی، فشار احساسېدو دا معنا چې دا خلک نور انزبات شي او انزبای په دې معنی مانا چې دای دا ویني چې دای واکمنۍ بدلا سي. او ته ټول مهمه دا ده کدا خلک نن هغې وادونو ته سفر نه کوي چې هغه ټول بلی د آی سی سی او ته نیول کیږي یا د ویرې بیره لري. سبا که هر دولت راځي، حتی که په طالبانو کې اصلاحات راځي او طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت پیدا کوي، چې دا خو شونې نه ده، خو که فرض کو چې داسې وهم سي، نو بیا د طالبانو واکمنۍ هم مجبور او مکلف ده چې هغه اشخاصو باندې چې نړیوالې جزایي محکمې حکم صادر کړی دی نیولو، هغه باید ونیسي. یا که بل دولت راځي په افغانستان کې چې خورا ډېر احتمال نشته ډېر ژر به تغییر راشي، هغه دولت هم دا مکلفیت او مسؤلیت لري چې دا خلک په هغه خاورې کې پټمي پیدای کې وینيسي، او کبل خاورې ته ځي. البته هغه وادون ته چې هغه د آی سی سی غړیتوب لري، نو مسؤلیت او مکلفیت لري چې ونیول شي. تر حیات دا خلک تر تعقیب لاندې دي، دا باید ونیول شي. چیرې محکمه حکم صادروي، تر اوسه خپل غوښتنه والی د محکمې څخه د دې نیولو د حکم صادرولو غوښتنه کړې ده. نو دا هغه مختصرا تاثیرات وو چې دا ډېر جدي تاثیرات دي د افغانستان په قضیه کې، د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ښځو پر وضعیت باندې.
چې د دغه غوښتنې اصلي بنسټ یا د کومو دلایلو یا شواهدو په اساس دوی دغه غوښتنه وکړه، دلته کوم اصلي شواهد او یا دلایل ول چې دوی دغه غوښتنه رامخته کړه؟
په 2022 په جولای کې د اریزا ما وکړله، او کله چې د اریزا ما وکړله تبي خبره ده چې د روم د اساسنامې پر بنسټ باندې باید وسی. ما د دې ترمن سرچ پښ بیا شته کمیونیکیشن وسو د دسمبر د 2022 دسمبر کې په 22 تاریخ غالباً د دسمبر په 22 کال باندې د دې کمیونیکیشن ما تراغې چې د اریزا ومنه سو. اوس اعظم دې تاسو پوښتنه مشخصه برخه ده. د روم د اساسنامې د مخې آی سی سی 15 جرمونه څېړلو صلاحیت لري. او خو دا صلاحیتونه په درې برخو ویشل شوي دي. یو د افرادو یا د ډلو، یعنې د سره کم خلکو یا متهمینو د دوسیې څېړلی شي. هغه متهمین دي چې هیوادونه یې د آی سی سی غړیتوب لري. یو دوم دا دی چې څه ډول جرمونه دی څېړلی شي. څلور لوی جرمونه دي چې په هغه کې جنګي جنایتونه دي، په هغه کې د بشریت ضد جنایتونه دي، په هغه کې ډله ییزه وژنه ده، او په هغه کې د چې فورس ډیپورټیشن ورته وایي، په زور یو 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 لوی شمیر وګړي د یو سیمې د هیواد څخه ایستلو ته اړ ایستل. او دریمه برخه جورزډکشن دی چې د ټمپرل ریډنګ ورته وایي، د زمان باس دی چې د کومو پیښو د څېړلو صلاحیت لري. هر هغه پیښه په نړۍ کې چې د 2002 جولای 2002 نه وروسته سوي دي، دغه د څېړلو صلاحیت لري، د څارنوالۍ او د محکمه د حکم صادرولو صلاحیت لري. کومې پیښې چې یا کوم جنایتونه چې د 2002 نه مخکې سوي دي، دغه د څېړلو صلاحیت ځکه نه لري چې هغه مقدمه محکمه نه جوړه شوی. په 1999 کې د اساسنامه تصویب شو، اساسنامه په روم کې تصویب شو، دغه نو په ملګری ملتونو کې، او په 2002 کې بل اخره آی سی سی رامنځته شو. د کوم استادو شواهد اوس تاسو پوښتنې بلې برخې ته، ما چې کوم اریزا ثبت کړله، په هغه کې جنوسایډ برخه وه چې په لومړي سر کې چې دی راغلله، د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو یو ډېر شمېر پخواني افسران او غړي یې په ننګرهار او کندهار او خوست کې وژل، چې دا د روم د اساسنامې له مخې د 8 ماده د اس سیکشن له مخې دا په ډله ییزه وژنه کې راځي. د میرمنو په وړاندې د کوم چلان چې هلته کیږي، یا د میرمنو په وړاندې چې کوم ظلم او جبر کیږي، هغه د روم د اساسنامې د همدې 8 مادې له مخې په جنایت یا جرمونه د بشریت په وړاندې، چې په هغه کې مینټل ټارچر خورا ډېر رول لري، یعنی که په فزیکی لحاظ لږ میرمنو سره ظلم سوی، تشدد تاوتریخوالی سوی، خو په رواني لحاظ تر ملیونو ډیرو ښځو سره سوی دی. دا اسناد باید جمع شي. اسناد څه ډول جمع کیږي؟ اسناد د همدې میرمنو اسناد جمع کیږي، دوی سره مرکې وسولې او د هغه د ډلیزو وژنو هغه کسان چې هغه پخواني افسران چې وژل شوي وو د یغو د کورنیو اسناد را جمع سول. هغه ما د آی سی سي په رابطه کې کړه. بیا د دې تر څنګ د فورس ډپورټیشن بحث راغی. په فورس ډپورټیشن کې حتی هغه خلک هم دي چې د دوه نیمو کلونو راهیسې په قطر او دې ځایونو کې بند پاتې دي او هغه په رواني ستونزه اخته شوي دي. آی سی سي د کمیونیکیشن یا انفارمیشن کوم ډیسک چې دی اول دغه ټول موارد وڅېړل چې آیا دا د دې د څارنوالۍ د داخلي بایلا سره په سمون خوري کنه. کله چې هغه دې نتیجې ته ورسېدل شپږ میاشتې وروسته چې بلې وو دا د څارنوالۍ د داخلي کوم لاهیامه چې دغه په چوکاټ کې جوړ شي، بیا څارنوالۍ ته په ډسمبر کې وسپارل شو. د 2022 د ډسمبر نه وروسته تر جنوري پورې 2022 جنوري پورې وایم چې په دې باندې څارنوالۍ خپل څېړنه بیا وکړه. چې آیا دا د روم د په ځانګړې توګه د اومې د شپږمې اومې اتمې مادو سره سمون خوري کنه، او دغه اسناد دغه شواهد آیا دا معتبر او کره شواهد او اسناد دي که نه دي؟ بیا دغه د تعقیب لپاره د هغه اشخاصو چې ما اسناد جمع کړي وو شخصا خپله ما بیا د یو سره د تماس غوښتنه وسوله چې د ډیرایو سره تماس ونیول سو او دا اسناد کره سول. د دې تر څنګ هغه کسان چې د طالبانو په بندخونو کې حبسینو کې بندیان پاتې وو را خلاصې وو، د یو سره هم د یو اسناد او شواهد هم راجع مسوله. په ټوله کې دغه اسناد او شواهد دي باید سوله چې څارنوالۍ د نورو ادرسونو هم اسناد او شواهد راټول کړل. لکه مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ته چې د ملګرو ملتونو بشریک د بشر د حق یا هیومن رایټس کوم راپورونه ورکړي دي، هغه راټول سول. د افغانستان لپاره چې د ځانګړي استاذ کوم راپورونه ملګری ملتونو ته ورکړي وو، د رسم پهلو راواخیستل سول. د لوی راپورونو نو راپورونه چې نړیوال راپورونه ورکول سي وو، د رسم پهلو راواخیستل. په ټوله کې دغه بنسټ چې ما کړی شو دی، دغه نورستا څارنوالۍ دې ته ارز ولا چې دغه برخه په ځانګړي توګه وڅېړي. که څه هم د څارنوالۍ یا د آی سی سي په 2018 کې د افغانستان قضیه پیل کړې وه، خو هغه د جنګي جنایت بحث وو. هغه مهال چې طالبانو په افغانستان کې بریدونه کوله، چې هغه تر اوسه پورې دی نه دي توانلي چې اسناد او شواهد پیدا کړي. د یو ځکه طالبانو جګړه داسې جګړه وه چې هلته اسناد او شواهد داخل څخه نه پیدا کېدل، چې په هغه کې جنګي جنایت یو جګړه ده چې هغه سره آی سی سي کار نه لري، چې د هیوادونو کې د ډلو ترمیان جګړه وي. یو په جګړه کې جنګي جنایتونه دي. هغه دوسیه خو تر اوسه پورې انداز خاموشه پاتې شوې ده. دغه دوسیه دغه مرحله ته راورسله. نو دا هغه مختصر هغه و د دې قضیه هغه مختصر استاد او شواهد یا معلوماتو چې تاسو سره شریک شول.
مننه ډیره زیاته مننه آزاد صاحب. برته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. اغل جلالی هم را سره په خبرونه کې راغله دا وصل پاتې ده. میرمن جلالی تاسو ته هم خره غلاست په خبرونه کې که په پایل کې دا راته وایي چې د خزو د بنسټونو یا د خزو د مدافعینو او د دغه دوی د ټولنو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا د خزو فعالیتونو څومره تاثیر وکړ، څنګه چې خاغلی آزاد هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې دوی هم په دغه برخه کې کار کړی دی، د خزو ونده په دغه غوښتنه کې څومره ولا چې بل اخره د دغه محکمه دې ته ورشو چې دغه یو غوښتنه وکړي.
سلامونه او نیکی هلی تاسې ته اغلی کړو خیل او قدرمن استاد آزاد صاحب ته او ټول هغه لیدونکو او ریدونکو چې زموږ نن ورځې خبرونه ګوري او اوري. ګوري پرته له شکه چې د افغان خويندو مبارزې په دغه درې کلونو کې واقعا د قدر وړ دي، که هغه د افغانستان د ننه دي، که هغه د مبارزې د سړکونو باندې د وتلو د لارې دي، او یا هم که چیرې د کورونو څخه د اعتراض کوي، او یا هم په نړیواله کچه باندې. موږ او تاسې شاهدان وو چې په دغه درې کلونو کې په نړیوال پلاتفورمونو باندې، یعنی یو پلاتفورم خالي نه ده پاتې شوی چې هلته دي د افغانستان د میرمنو له جملې څخه یو څوک نمایندګي نه یې کړي، او په دغه پلاتفورمونو کې هیڅ یوه میرمنه، هیڅ یوه مدني فعال، هیڅ یوه د شوزو د حقونو فعال خپل د شخصي ګټو په حق له باندې خبري نه دي کړي. څومره چیز ما پیا دیږي او تقریبا په دغه درې کلونو کې ونی وی سفرونه ما کړی دي، په دغه ونی وی سفرونو کې یو موضوع د بحث هم داو چې موږ د نړیوالې ټولنې څخه، د آی سی سی څخه، د نور هغه سازمانونه یا نهادونه چې په دې برخه کې کولای شوی چې یا لابي وکي، یا په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې حمایت وکي، او یا هم د آی سی سی څخه غوښتنه وکي چې د طالبانو د مشرانو د نیولو په خاطر باندې د زموږ غوښتنه و. د جندر اپارټایډ پیژندنه دا یو د هغه مهم اصلو څخه و چې د افغانستان میرمنې د دې لپاره کار کول. په دوهم قدم کې هغه نهادونه، یعنی د ښځو نهادونه چې د دوی ونډه به څونه و پکشي کې یو نهاد زموږ خپل نهاد و چې موږ د بشري حقونو د نقص د مستند کولو په برخه کې کار کړی دی په دغه درې کلونو کې په افغانستان کې چې دا د ملګرو ملتونو په شمول باندې د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقونو د کنوانسیون همدارنګه آی سی سی او نور نهادونو سره شریک شوی دی. نو پرته له شکه چې د دوی ونډه 100% اغیزمنه هم و او هر یوې خپل تر حده ما وویل کچیر د ممکن د مبارزې لارې به مختلفې وي د په پلاتفورمونو کې یا په کانفرنسونو کې او یا هم اډوکیسی میټینګز کې دوی به په مختلفو اشکالو باندې خپل حضور الته فعالانه شکل باندې به دوی اشتراک کړي، لیکن ونډه د ټولو افغانو میرمنو او هغه سازمانونه چې یا په مستند سازی برخه کې یا د بشري حقونو په خاطر باندې یا د میرمنو د حقونو په خاطر باندې فعالیت درلودي په دنن افغانستان کې، په بیرون د افغانستان کې، په آنلاین شکل باندې، د دوی د ټولو ونډه د قدر وړ دی.
ډیره مننه میرمن جلالی، بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن کډوخیل ته، میرمن کډوخیل که دا راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیات شول، د ښځو حقونه نقض شول، همداراز د بشریت ضد جنایات وشو، په دغه کې تاسو څه وایئ چې دغه د حقوقي لحاظ نه دا به څومره په د نړیواله سطحه باندې به دا جنایي جرمونو په لیست کې شاملېږي، او د آی سی سي محکمې تر څنګ داسې نور نړیوال بنسټونه هم شته چې په دغه برخه کې اقدام وکړي، داسې د تور ته غوښتنې او یا هم فیصلې وکړي؟
ښه، یو خو د آی سی سی کچېرې د حکم د گرفتاری صادره شي چې قاضیان رو باندې فیصله وکړي، نو زه فکر کوم چې دا به تاثیر وکړي، او چون خلک د جرأت پیدا کوي چې ګویا د دوی هغه شکایت اوریدل کیږي، زه فکر کوم چې دا لړۍ به وغځیږي او هر ظلم یا زیاتی چې خلکو سره شوی، چې څنګه چې آزاد سبم ځینې مسئلو ته اشاره وکړه که حتی د امنیتي سکتور منصوبین ووژل شول، قاچاقزیانو سره زیاتی وشو، مثلا مختلف ارقام راکېږي چې په یو کال د مخه تویل 3000 نه پورته کسان ووژل شوي دي د قوم په نوم باندې، زه کومه هغه مشکل چې د پخوانی قرباندان رازق سره چې و همدارنګه په انفرادي شکل سره خلکو سره زیاته شوي، زه فکر کوم چې دا جرایم به ورو په ورو بستنه شوي به وي، خلک به جرات پیدا کړي او دا رئیس به وړاندې کیږي، او دا احکام به صرف دوه نفر پورې نه، بلکې زه فکر کوم چې نور هغه چارواکي چې په همدغه مظالمو کې دخیلو حتما هغوی ته هم د مثلا متوجه کیږي، که هغه د استخباراتو مسؤول دی، که هغه د امر بالمعروف وزیر دی، که هغه د لوړو زده کړو سرپرست مسؤول او همدارنګه د معارف سرپرست نزد کسان دي چې په دې هغه کې به شامل سي، او مطمئنن که اوس د افغانو میرمنو سره د بدرفتاري په حساب باندې شوی دی، چې د تعلیم موضوع شاید د جرایم وکرانه شي، بلکې هغه ګرفتاریان سوي دي او هلته کول شي شوي دي، حتی ځینې نجونو ادعا کړه چې په دوی باندې جنسي تیری شوی ده، دوی حامله شوي دي، هغه ټول مسایل دي چې دا په جرایمو کې داخل کیږي او دوی په همدغه اساس باندې. بله موضوع، بله محکمه، خو بله محکمه کېدل شي سي آی سي جي ووسیږي، دغه په حساب باندې به اشخاص نشي کولای چې هغه تعارض شي او دولتونه د بل دولت په مقابل کې دوسیه پرانیسي، چې په اوسم د افغانستان لپاره څلور مملکتونه چې حاضر شوي وو چې د سیدا د کنوانسیون د نه تطبیقولو یا دغه نقصولو په خاطر باندې په افغانستان باندې ادعا شوي ده. خو فکر کوم چې په مجموع کې تاثیرات خپل آی سی سی مهمتره دي، ځکه چې موږ ولیدل چې حتی همدغه یو حکم څومره تاثیرات واچول، څومره غوغای راپورته کړلې، او دا کېدای شي چې د که اوس گرفتاری مو نشي او په گرفتاری کې یو ستونزه مخامخ شي، اما دې هغه سیاسي و یا داخلي اجتماعي تاثیرات ډېر خورا ژور پاتې کیږي. اول خو خپل د دې حکومت سره د راکړې ورکړې به محدودې سي، رسمت پېژندلو مسله مطرح کیږي، ماتلېږي، اعتبار رو باندې کمیږي او خپل هغه کسان چې دوی پیره به دي متوجه کیږي چې په کوم لارې چې دوی روان دي پایله دغه یو شی دی او همدارنګه هغه چا باندې چې مظالم شوي تر اوسه پورې خاموشه پاتې دي د جرأت پیدا کوي چې ورو په ورو دوی هم خپل عرایض وړاندې کړي او شواهد اته محکمې ته حاضره شي. نو زه فکر کوم چې آی سی جی نم چې ډېر پروسه به طولانی تره وي د آی سی سی پروسه به فکر کوم چې د تاثیرات به خورا ژوري په داخل د افغانستان کې او اته په بین ملیسات.
مننه آزاد صاحب، تاسو تر ازو د دغه محکمې دغه غوښتنه که ومنل شي نو د دغه کسانو نیول څومره حقیقت ته به نږدې؟ دغه دوه کسان دي چې د افغانستان نه بیرون سفر نه کوي او ملا عبت الله خو خلکو لا تر اوسه لیدلی هم نه دی، نو دا به څومره حقیقت ته نږدې چې دغه دوه کسان به ونیول شي او یا دغه حکم به په دوی باندې صادر شي؟
ګورې، حتی د هیوادونو محاکم، دا خو نړیواله محکمه ده، د هیوادونو محاکم کله چې د جرمونو د برخې محاکم یو هغه قضایوي چیړي او حکم صادروي، ځینې مجرمین ممکن وروسته له دې چې محکمه مجرم وبولي پټ سي وتښتي، لیکن تر تعقیب لاندې خو یا آزاد ژوند خو نه لري. دا خلک دننه په افغانستان کې لومړی خدا چې کله چې قضیه کیږي، یعنی کله چې ما دا قضیه ثبت کړه نو ما خو د شخص نوم نه دی اخیستی، ځکه د یوه شخص په نوم د طالبانو کې د یوه شخص په نوم باندې اسناد او شواهد نه دي موجود چې یو شخص یو فرد دا کار کړی دی. د طالبانو په نوم باندې کیس ثبت سه، ولې د دغه دواړو نومونه راغله؟ دې دواړو نومونه ځکه راغله کله چې څارنوالۍ څېړنه کوي، نو د څېړنې نه وروسته هغه وایي چې دغه جرمونه چې سوي دي دا د فرمانونو په اساس باندې سوي دي. یعنی څه چې موږ یا نړیوال جرم ورته وایي، طالب دې ته قانون وایي. طالب خو مثلا د ښځو په وړاندې مکاتبې چې منکړي دي او ذهني ټارچر یا مینټل ټارچر چې ورکړی دی، هغه د فرمان له مخې ورکړی دی. یعنی دی بیخي دې ته قانون وایي. طالب چې کوم کسان وژلي دي هغه ته فرمان ورکړی دی، فرمان په اساس وژلي دي. د طالب استخباراتي یا جی ڈی آئی چې کوم میرمن یا نارینه نیولی دی او هلته دننه تشدد پر کړی دی په محابسو کې، هغه د فرمان له مخې سوي. دا فرمانونه له کومه ځای راځي؟ فرمان هیبت الله ورکوي. د دې فرمان نافذین څوک دي؟ کومه قوه ده؟ هغه قضایه قوه ده، هغه یو مشر لري، قاضي القضاء دی. لهذا د دې نومونه راغله. اوس چې دا حکم صادریږي، تا کله چې محکمه صادروي، بیا طبیعي خبره ده په دوم پړاو کې نور هغه کسان راځي چې د دغه فرمانونو د نافذولو دپاره کار عملي کړی دی. مثلا د طالبانو د استخباراتو مشر هغه سفر کوي، عملا شپږ میاشتې په قطر کې ناست وي، وسیق د دې استخباراتو مشر دی، او د همدغه فرمانونو له ادرسه چې ملا حبت الله فرمان ورکوي، بیا دا فرمان په قاضي القضاء چې ټاپه کوي او دی بیا خلک نیسي. همدارنګه مثلا د امن بالمعروف مشر چې دی، همدارنګه مثلا د تعلیم او تربیه د وزارت مشر چې دی چې په انجونو باندې مکاتب بند کړي، یا د لوړو زده کړو وزیر چې دی چې په میرمنو باندې پوهنتونونه بند کړي دي. دا دغسې هغه دی، هغه سټپس دي یا زینې دي. دې ته د خلک راځي، دا به سفرونه، دا نور خو به سفرونه کوي، کوي نه کوي بندېږي، یعنی دنه په افغانستان کې. بل بحث دا دی که چېرته دی هغه هیوادونو ته سفرونه هم نه کوي. اوس که چېرته دی بعض هیوادونو ته سفرونه کوي، مثلا د ګاونډي هیوادونو ته، هغه ممکن ونه نیسي، ځکه چې هغه د نړیوالې جزایی محکمې یا آی سی سی غړي تور نه لري، پاکستان نه لري، هند نه لري، ایران نه لري، یوازې په دغه منځنی آسیا کې یوازې تاجکستان لري. دا نور هیوادونو ته کدی سفر هم کوي، هغه هیوادونه مکلف نه دي چې دی ونیسي، خو تر څار لاندې خو دي نور هیوادونو ته سفر نشي کولای. بیا د دې تر څنګ په افغانستان کې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، هر مهال یو 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 داسې دولت راځي چې هغه داخلي او بهرنی مشروعیت لري. که چیرې دغه طالبان چې کوم اصطلاح کاروي، یا د افغانستان د دودونو له مخې چې عمومي افا اعلان سي، هغه افا کې اعلان هم سي، هغه افا د دې باعث کېدلی نه سي چې د نړیوالې جزایی محکمې حکم یا فرمان د نیولو حکم دی هغه کې هغه د له منځه ویشي، هغه بیا مجبور مکلف وي چې هر وخت هغه یو دا خلک ژوندي په افغانستان کې دا به نیول کېږي. لږ تر لږه قید دېرش کاله دی په بند کې باید تیر کړي. لهذا د دې نیول همدانن ممکن شونه نه وي، ځکه آی سی سی خپل پولیس نه لري، د قوانینو نافذه قوه نه لري، او نه هم بل نړیواله داسې نافذه قوه سته، داسې پولیس، نړیوال پولیس نه، انټرپول خپل چوکاټ دی، خپل لاهي عمل دی، خپل قانون دی، هغه په آی سی سی پولیس نه دی، یا نور نړیوال ځواکونه هغه د آی سی سی پولیس نه دي. هیوادونه هغه چې غړیتوب لري هغه د آی سی سی پولیس نه دي چې هغه دې هیواد ته دننه ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې، په خپله جغرافیه کې به دا خلک نیسي که دی ورزي. د نن نیول شونې نه ده، اما د سبا نیول خبره ډیره شونې ده یا کدی سفر کوي یو سفر نه کوي افغانستان کې بدلون راځي دې کې خو هیڅ شک نشته چې د طالب دغه واکمنی به لمنځه ځي دا خو امکان لري چې دا ادامه ومومي هغه سیاسي فشارونه چې بهرني و هغه لا ډیر سوله حقوقي فشارونه پر زیات سوله په داخل کې مشروعیت لا ډیر خراب شه حتی د نن په طالبانو کې تر کومه چې زه معلومات لرم د طالبانو په مشران کې دا بحثونه پیدا شول چې ته خو سړی اوس په نړیواله جزایي محکمه کې محکوم کیږي یا محکوم شوې دا 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 خو نشي کېدلی چې همدغه شي ادامه ورکوو نو دا فشارونه ځکه ډېر دي دا خلک نن نه سبا نیول کیږي په هر لارې چې لهذا فشارونه مهم دي او بل بحث دا دی چې هغه دروازه پرانستل شوه مثلا دا قضیه کومه سب کړې و نن یو بل څوک کولای شي سبا دا جرأت پیدا شي چې د 2012 نور جنایتونه چې سوي دي واځي طالب دغه درې کلو بحث نه دی په افغانستان کې په تیر شل کلونو کې جنایتونه سوي دي هغه توپک لارانچ په دې په دې د دیموکراتۍ تر چتر لاندې وړې جنایتونه کړې دي اساس او شواهد د خلکو سره سره مثلا تر ما نه دي رسیدلي ممکن یو څوک جرأت وکړي سرمایه به تر اوره سي ځکه ما د ادرس پیدا کړل دي په غلارو چارو بلد یم یا په خپل د بلې ادرس دا کار وکړي یعنی دا دروازه پرانستل شو د ټول جنایتکارانو په وړاندې پرانستل شو دا یو ډیر لوی کار شوی دی یعنی د افغانانو نوی نسل ته دا جرأت ورکړ چې یوازې توپک باس نه دی یوازې توپک باندې جګړه نه کوي د تنورې لارې دي په یوه شمه پیړۍ کې نورې لارې دي چې ته دغه لاندې خپل حق غواړې او خپل حق داسې غواړې چې مجرمین باید لغاړې ونیسي او محاکمو ته ورسوي دغه محاکم که په افغانستان کې نن نسته په نړۍ کې په نورو سټیجونو کې سته نو د ډیرو نورو خلکو لپاره د خطر زنګ دی او دا د خطر زنګ د افغانستان د عام ولس لپاره یو موټیویشن دی جرأت دی یو غوته دا ذهنیت ورکول دي چې تاسو هم دا کولای شئ او دا او ممکن په آینده کې نور هغه کسان چې دغه سکرنو نیت لري که په واک وي که د واک د باندې هغه د دې جرأت ونی کې چې بیا داسې جنایتونه وکړي نو په ټوله کې د دې قضیې تاثیرات خورا ډیر دي خورا اوږدمهاله دي او په نسلونو باندې ډیر مثبت تاثیرات لري
مننه آزاد صاحب بیرته به هم راوګرځو تاسو ته ورزو میرمن جلالی ته میرمن جلالی دا راته وایي چې یوازې دغه دوه کسان نه وو چې د بشریت ضد جنایتو کې لاس درلود نور داسې کسان هم شته د طالبانو په حکومت کې په لوړ پوړو چارواکو کې چې د ښځو په حقوقو یا هم بشري حقوقو باندې ډیر زیات غوي محدودیتونه وضع کړي دي لکه د دوی د امر بالمعروف رئیس او داسې نور چې د پوهنې وزیر داسې نور کسان هم شته چې باید په دغه لیست کې د دوی نمونه هم وای ځکه دوی هم په دغه جنایتو کې دخیل ول تاسو څه فکر کوئ راتلونکي کې به د دغه کسانو نمونه هم په دغه لیست کې ور اضافه شي او کنه
پرته له شکه کله چې هدي اقل د دوی د رهبر نوم اضافه کیږي یعنی غوښتنه کیږي چې دا نوم باید اضافه سی او همدارنګه د دوی د قوی قضایی مشر یا قاضی او قضات نوم اضافه کیدل سی دا په دې معنی دی چې د راتلونکو لپاره دا هیله سته چې دا پرونده لا وڅېړل سی نور کسان نور مجرمین هم پیدا سی او دغه لیست وغځیږي د دې لپاره هیله سته دی پرته له شکه چې حتی په هغه ورځ باندې چې سرانوال دا خبره وکړه چې موږ دا غوښتنه کوو د همغه ورځ څخه دا باس او نور جلسات جریان لري د میرمنو د مختلف اداراتو سره او همدارنګه حتی د راتلونکو د هیومن رایټس کونسل باس چې د دې لپاره یو سایډ ایونت په جنیوا کې ممکن د مارچ په میاشت کې تر سره سي همدارنګه په مختلف هیوادونو کې د دې لپاره چې دغه لیست وسعت پیدا کړي مختلف اجنډا او مختلف برنامو باندې کار کیږي زه مطمئن یم چې کچیرته آی سی سی کار وکړي او د میرمنو لابي لا هم پیاوړی سي نور هم دوی وکولای سي چې د دغه روند اوجدولو په خاطر باندې او د نورو طالبانو یا هغه کسان چې د بشري حقوقو په نقص کې په مستقیم شکل باندې دخیل دي او یا هم هغه نور جنگي جنایتونه یا نور جرمونه چې دوی په افغانستان کې نن تطبیقي هغه فرمانونه چې د بشري حقوقو د نقص سبب کیږي زه مطمئن یم چې دا لیست بلا وغځيږي او دا هم انصاف نه دی چې مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې نن حاکمیت کوي یا افغانستان باندې هر څه چې دوی د لاس راځي هر هغه جرم چې دوی کولای سي د فرمان په نامه باندې او د قانون په نامه باندې حال دا چې دوی یو مشخص تعریف سوی قانون هم نه لري خو دا دوی په افغانستان کې تطبیقي خو دغه جرمونو د ځواب ورکونې په خاطر باندې د آی سی سی په شمول باندې نور نهادونه هم دیته مکلفه دي چې دغه لیست د غزولو په خاطر باندې او د نورو مجرمونو د نمونو د اضافه کولو په خاطر باندې خپل زحمت وباسي او دغه پروندې وڅېړل سي او نور نمونه هم په دې کې اضافه سي. زه فکر کوم لکه څنګه چې محترم استاد ورته اشاره وکړله او اغلی کړوخیل ورته اشاره درلودله، د اوس لپاره اکثریت کسان دې ته متوجه سوي دي چې دوی هم کولای سي چې شکایت وکړي او که چیرته مثلا دغه نمونه یا زنډیږي یا نه اضافه کیږي، د دې لپاره بیا یو بل پرونده هم خلاصولای سي. یعنی دا لار اوس حداقل د ډیرو کسانو لپاره خلاص اسوله، ډیر کسان په دې باندې اوس دا جرأت پیدا کوي چې دوی کولای سي یا په انفرادي شکل باندې یا د یو نهاد په شکل باندې یا هم په ګروهي شکل باندې یو پرونده حل تخلاص کی. نو زه هیله لرم من حیث دی وی افغان انجلی چې په افغانستان کې د نن از مش خويندې از مش هم جنس او د افغانستان ټول خلک، زه همیشه په دې عقیده باندې چې یوازې انجونې نه دي چې نن ورځ په افغانستان کې دوی سره تبعیزي چلند کیږي، په افغانستان کې متاسفانه د نارینه سره هم دا چلند کیږي. په دغه درې کلونو کې کله چې موږ د بشري حقوقو نقض قضایاوي ثبتولې، په دې کې زموږ تیر نظامیان هغه برخه و چې یعنی تر ټولو ډیر زیات زور زیاتی د دوی سره سوی و. موږ حتی داسې قضایا ثبت کړي دي چې د یو تیر نظام د نظامی ژوندۍ او مړی ورک سوی دی، یا مثلا دوی توقیف سوی دي. حتی داسې کسان زندانو ته تللي دي چې هلته خپل د ډیفنس لایر یا د وکیل د مدافع د اخیستلو د حق څخه محروم سوي دي. نو متاسفانه دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې نن د طالبانو لخوا ترسره کیږي او دا ټول مکمل شکل باندې جرم دی. نو زه هیله لرم چې دا لیست وغځیږي او د ټولو ځوانانو څخه د ټولو میرمنو څخه زما توقع هم دا دی چې تر دا ننه پورې دوی مبارزه وکړله او د محترم استاد څخه زما هیله هم دا ده چې په دې برخه کې دوی وکولی سي لا معلومات اضافه کړي، لا معلومات ورکړي او د میرمنو هغه نهادونو سره دوی خپل همکاري وساتي تر څو چې دوی په همژغي او هغه دوستان چې په دې برخه کې خلاص لاس لري او همکاري کولای سي وکولای سي چې په دې برخه کې همکار پاتې سي تر څو چې نور مجرمین که هغه د هر وختي په افغانستان کې متاسفانه یو بد فرهنګ دادي چې هر څوک په هر نظام کې هر څوک چې راغلی دی ظلم یې کړی دی، زیاته یې کړی دی، یو جرم مرتکب سوی دی، خو د دې لپاره چې د ځواب ورکونې فرهنګ نه و یا دغسې یو فرهنګ چې دوی وکولی سي مثلا آی سی سي محکمې ته کش سي، د محکمې د دوی د محکمه کېدو په خاطر باندې یو چانس یا فرصت ایجاد سي، هغوی حتی په خپل جرمونو باندې افتخار کړی دی. نو زه هیله لرم چې دغه آګاهي زموږ تر نوي نسل زموږ تر میرمنو لا ډیره سي، پراخه سي، تر څو چې وکولی سو په ګډه باندې دا فرهنګ په افغانستان کې غني کړو.
مننه میرمن جلالی، بیرته هم تاسو ته وګرځو. میرمن کډوخیل، تاسو راته وایي چې دغه سی غوښتنې او د ته ورته غوښتنې د نړیوالو بنسټونو له لارې د افغان ښځو پر وضعیت به څونه اغیزې ولري او دا د افغانستان نه بهر هغه میرمن او یا هماغه افغانان چې د افغان ښځو او بشري حقونو دپاره غږ پورته کوي، د دوی پر فعالیتونو به د دې مثبتې اغیزې څومره وي؟
معلوم ده کله چې هغه کوم زیاتی چې د افغانو میرمنو سره وشو او کیږي او نن چې د پامغه انوان لاندې چې کوم زیاتی د جنسیت په لحاظ هغه تاوتریخواله یا غیر انساني برخورد چې د ښځو سره شوی دی، دا خواست سرنوال د محکمې اعلانیږي، نو دا خپله یو امیدواري ایجادوي په د ښځو په زړونو کې او دوی لا تشویق کیږي چې دوی مثلا خپل غږ پورته کی، خپل غږ منظمه کی او دغه شکایتونه مراجعو ته چې کېدای شي هلته معاصره واقع شي واورېدل شي دا پورته کی، ځکه چې دغه درې کاله واقعا یو له درې کاله نه زیات شو چې یو اوږد مزل دی او افغان میرمنې نجونې دغه قیمت ورکوي. نو دا چې دوی غږ واورېدل شو دا مظالم نادیده ونه نیول شو او د دې مظالم په خاطر باندې د طالبانو رهبر او قاضي قضات د گرفتاری حکم غوښتنه کیږي، نو دا خو یو ښه خبر ده د ښځو دپاره او همدارنګه یو بد خبر دی هغه کسانو لپاره چې فکر کوي چې کله د شریعت په نوم، کله د افغاني فرهنګ په نوم او کله د داخلي موضوعات په خاطر باندې دا رقم غیر انساني برخورد کاوه، متوجه سي چې دنیا متوجه ده او داسې ادرسونه شته چې دوی به جواب ګویا کوي. نو اته ابدارنګ شاه نه تنها چې افغان مېرمنې به تشویق کړي د خپل فعالیتونو د خپل انسجام دی او والی او د غږ پورته کولو په خاطر باندې د اسناد ټولولو په خاطر باندې زه فکر کوم هغه کسان چې په داخل د طالبانو په سیستم کې هم دې ته متوجه دي چې دا رقم برخود دوی د نابودي باعث کیږي دوی به هم جرات پیدا کړي او خپل پیستا آواز په پورته کړي ګرچې ستانکزي شروع وکړه خو اوس خبره شوم چې اته غل معلومات څخه فرار شوی ځکه چې امر د گرفتاری هغه شوی اما په هر صورت اډي پایله په خپل داخل طالبانو باندې مزیتی په ولس په مزیتی او په میرمنه باندې په
مننه آزاد صاحب تاسو تر ازو مونږ په راپورونو کې د طالبانو خبرګون هم درلود د دغه غوښتنې په تړاو تاسو دغه خبرګون څنګه ومونده او دا هم راته وایي چې په دغه غوښتنې تاثیرات به د طالبانو پر تګلارې باندې د دوی سخت دریزه تګلارې چې دوی خپل کړې ده خصوصا د ښځو په برخه کې په دې به یو څه تاثیر وکړي او کنه
ګوري دا خو ډېر یو ډول طبیعي خبره ده چې تاسو که په نړۍ کې 90% محابس ته ولاړ سئ والته د 90% بندیانو څخه یا مجرمینو څخه پوښتنه وکړي هغوی به تاته وایي چې دی بې ګناه دي او د دوی سره عدالت نه رسوي یعنی دا هغه کسانو د هغه انسانانو خاصیت دی په ځانګړې توګه چې څوک جرم کوي کله څوک جرم کوي یا کله دا وایي چې زه مجرم یم نو دی غبرګون خو همدا وي دی خو دا نه وایي چې و د ICC چې کومه پرېکړه کړې دا سمه ده او موږ دا هر څه چې کړي دي دا ټولو قوانینو ټولو انساني او آسماني قوانینو خلاف کار دی خو دا نه وایي دی به دا غندي همدا دې غندنه لا خورا ډېره ضعیفه وه دې ته سیاسي اصطلاح وکاروله حال دا چې د ICC کومه تاریخچه ته چې راسي اصلا هغه د سیاسي قضایا او یا د سیاسي غیر عدالتي یا غیر عدلي مسایلو د مخنیوي لپاره د محکمه ایجاد وکړه چې دویم نړیواله جګړې نه وروسته د نورمبرګ او د ټوکیو عدالتونه ولګېدل یا محاکم جوړ سول په هغه کې پخوانی افسران هغه څوک هغه المانیان او جاپانیان او د چا د خوا محاکمه سول د امریکا او د بریتانیا او د فرانس او روسیې د خوا قاضیان څوک وو همدغه امریکایان او روسان او برتانیان او فرانسویان او مدافع وکیلان هم د دوی وو او څارنوالانو د دوی مجرمین یوازې جاپانیان او هغه بلل سي وو المانیان دغه سیاسي برخورد دی هغه د مخنیوي لپاره یو حقوقي پلیټ فارم جوړ سو او دا نړیواله جزایي محکمه رامنځته شوه چې په دې کې تدیره بریدا عدل او انصاف پلي کیږي لهذا د دې خبرګون خو تبي خبره ده هم ضعیف او هم بل څه لدی نه د یادی مظاهری هم پیل کړی دي تاثیرات به دا وی چې هم دا وسی موږ تاثیرات ویني نه په تیر څلور پنځه ورځې کې د دې ورختای د دې چې کومي مظاهری یعنی په دغه ټول تشکاله خبره ده چې په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې د طالبانو په ملاتړ باندې چې مظاهره کیږي معنی طالبان یې کوي یا خلک زور راایستلی یا چاته ګوره ډوډۍ ورکړي یا خپل خلک رئیسلی خپل جنگالي رئیسلی ښارونو کې مظاهره کوي کچیر فشار نه وای وارد سوی دی به د ICC د خبرګور په وړاندې مظاهره ولې کوله دی به بيخي به تفاوت وای بيخي به نه خبره وای کچیر ته فشار نه وای وارد سوی دی به د ایرانیان سره دا مثلا حل کو نه شریکولو ایرانیان به بیا اعلامیانه ورکول چې د هیڅ کله طالبان خپل د ترهګر پولیس کې نه نیولې دا په دې معنی چې فشار وارد شوی دی او دا فشار خورا ډیر وارد شوی دی لهذا د دې فشار وارد دل په ځبې فکر نه کوم استاد پښتنې په لبرخه چې هغه طالبان دې ته اړ باسي چې د خپل کړنو څخه لاس په سر شي ځکه آلته چې کوم شخص ناز دی تر اوسه پورې دا کوم چې د مشر دی تر اوسه داسې ښکاری چې حتی د خپل طالبانو او هغه طالبان چې د تنجدي دی د کابینې وزیران دي دغه خبره غوښتنه نه منل کیږي کوم غړي موثق معلومات زله رمده دی وجدان چې د خپل مشر سرویني په کندهار کې دغه لونګي او واسکټ او سپلی استل کیږي دا چې تلاش کیږي په غوونه لایت باندې سره لهذا دا شخص چې دی دا د خپل طالبانو یا د ملګرو کنټرول کې نه دی او دا باور خورا ډیر سو دی چې هغه مستقیما امر دا غن اخلي راول پنڈی نه اخلي د دې په وضعیت د دې په کلو وړو کې به ژر تغییر را نسی ځکه هغه د دې د امدی لپاره غلی دی لکه د نابودۍ سبب بسی هغه طالبان چې بده پویږي چې د دې نابودۍ را روانه ده هغه خورا ډیر خوشنی دی او دا پټ شخص دا ممکن بیا یو ځای پټ سی بیا به کوچلا خو کوټه ودې سیمه تولار شي خو په ټوله کې د دې د واکمنۍ د ختمېدو یو ډیر لوی زیری دی د ICC د غوښتنه د سنوالې د غوښتنه خو زه فکر نه کوم چې په دې غوښتنه دی بیا تکرار نه ستاسو پښتنه ترازم چې د دې په کړو وړو کې تکرار راشي ځکه د دې کړو وړو را جوړ شوی دم دی د پاره دا شخص راغلی دم دی د پاره دی چې د افغانستان بنسټونه لمنځه ولاړ شي دا شخص راغلی دم دی د پاره دی چې د افغانستان نسل به سي واده شي دا شخص راغلی دم دی د پاره دی چې په افغانستان کې ټول بشری ظلمونه وسی یا د بشری عزت کړنی وسی چې په نړۍ کې تاریخ نشته. دا شخص د همدې لپاره غلی دی چې د هیواد هر ادرس له هر ممکنه امکاناتو څخه چې له منځه ځي، که هغه فرهنګ وي، که هغه دود وي، که هغه قوانین وي، که هغه پرمختګ وي، که هغه پښتونولي وي، هغه د افغانستان هر لاسته راوړنې هغه باید له منځه ولاړ شي، ځکه دا راغلی د همداسې ادرس. لهذا دا پرېکړه او نورې پرېکړه به د دوی په کړو وړو کې بدلون را نه ولي، خو د دوی د کړو وړو مده به ډېره را لنډه کړي.
ډیره مننه آزاد صاحب. میرمن کډوخیل، کدا راته وایي چې دغه سی غوښتنې او دې ته ورته غوښتنې به د افغانو ښځو پر یووالي باندې او په ټوله کې د افغانانو پر یووالي باندې څومره اغېزې وکړي چې دغه افغانان غږ پورته کړي، د خپلو حقونو دپاره غږ پورته کړي؟ او یعنی داسې یو غوښتنه چې د نړیوال بنسټ لخوا شوې ده، دوی ته یې څومره مثبته انرژي ورکړه چې دوی لا خپل د حقونو دپاره غږ پورته کړي؟ او افغان ښځې چې خپل بنسټونه لري، حقوقي مدافعین دي د ښځو، دوی به څونه نوره مثبت انګیزه ولري چې وړاندې نور هم په دغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم چې افغان نارینه او ښځینه دواړه تر څو پورې چې په افغانستان کې یو مثبت بدلون نه راغلی، دوی دې ته متحده دي چې کار وکړي، فعالیت وکړي. هغه چه سی اوس ورته ضرورت دی واقعا، یا وخت را رسېدلی دی یو بهتر انسجام، همغږي او د یووالي مسله ده. چون د حرکتونه وسم لا ما په نظر باندې پراګنده دي، او کله ډېر فرعي اجنډا او د اصلي اجنډا او ځای نیواله په داسې مسایلو باندې دوی خپل انرژي مصرفوي چې هغه باعث تقسیم او د لریوالي ګرځي، نه دا چې سره یو ځای شي. ځکه چې که وغواړه که نه غواړو، د افغانستان جنګ همیشه متاثره دی د نورو د لاسوهنو نه، هم چنان مختلف کسان، مختلف ګروپونه، قومونه یا منطقه یا استخبارات خپله ګټې او مسایل لري چې په همدغه تقسیم کې فکر کوي چې دوی کولی سي هغه مقاصد ته ورسیږي. امیدوارم چې افغانان دې ته متوجه شي چې نور دې وخت رارسېدلی چې څنګه یو قوي ادرس جوړ کړي، خپل غږونه سره یو ځای کړي، یو قوي آواز او یو قوي غوښتنه چې هغه یو داسې یو غوښتنه یا داسې یو مشترک هدف وي چې ټول په هغه باندې راټولېدلی شي، او هغه ضرورت یا هغه نیاز هم د اوسني وضعیت او حالات وي. نو زه فکر کوم چې افغانان ته امیدواري بخښي، دا رقم د بین المللي مسایل یا دریز یا اقدامات، او په زمن کې امیدوارم چې دا هم باعث دی شي چې افغانان سره یو ځای شي، ځکه چې د افغانستان بقا او ثبات او د افغانانو یووالی دا ډېره مهمه ده. نه داسې دی مونږ هر حرکت باعث دی شي چې مونږ لا سره جلا شو او لا ضعیفه شو، چې په دې کې به دښمن خپل برتامې مخته بیایوي او د اوسني حالت د تداوم باعث ګرځي. نو د هر مثبت بدلون لپاره چې د افغانستان ګټه به وي، د ولس ګټه به وي، امیدوارم چې د افغانانو په یووالي باندې او همغږي باندې رامنځته.
مننه میرمن کډوخیل ورزو. میرمن جلالی ته، میرمن جلالی تاسو راته وایي تاسو هم په دغه سیو بنسټ کې کار کوئ او خپل هم د بشري حقوقو مدافع یاستئ، دغه سیو غوښتنه کله چې د یو نړیوال بنسټ لخوا کیږي، تاسو څونه تشویقیږئ دې ته چې نور هم په دغه برخه کې کار وکړئ؟ او څنګه مو وایي دغه سی پریکړې د افغانو ښځو د انسجام لپاره چې دوی د خپل د حقوقو په برخه کې دغه سیو غوښتنه اوري، بیا دوی څونه مثبت انرژي پیدا کوي د لپاره چې وړاندې لاړ شي او یو بل سره متحد اوسي او غږ پورته کړي؟
ګوري، دا غوښتنه په داسې یو وخت کې وسوله چې د افغانستان میرمنې واقعا د ډیرو ادرسونو څخه کاملا ناهیلې شوې وې، او زما په شمول باندې. یعنی په دغه درې کلونو کې یو دروازه نه و پاتې چې موږ دیني ټکولي، د بشري حقونو د کنوانسیون څخه نیولې د سازمان ملل متحد د مقره پورې، یعنی د نور نړیوال ادرسونه یو ځای نه پاتې چې موږ د دروازه نه ټکولې، هیواد په هیواد، وزارت خارجه، یعنی مختلف ادرسونو ته موږ مراجعه وکړله د افغانستان د میرمنو د مشکلات په خاطر باندې، د بشري ارزښتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې، د میرمنو د حقونو د سلبولو په خاطر باندې، اجباري وتل د افغانستان څخه یا هم په افغانستان کې دننه خپل د کور او کلی څخه اجباري کډه ورکول د طالبانو لخوا، یعنی دا ټول هغه مسایل وو چې ډیر خسته کړي وو، او موږ خورا ډیر زیاته انرژي د لاسه ورکړله، هم موږ هم زموږ اهم سنگران په افغانستان کې دننه، او د بلې خوا د ملګرو ملتونو څخه زموږ ګیله هم دا وه چې دوی هغه سي اقدام مسؤولانه اقدام چې باید افغانستان د میرمنو په وړاندې د بشري حقوقو د ارزښتونو د حفظ په خاطر باندې کړی وای نیو کوي. برعکس تقریبا تر یو ځایه پوری هغه چلند چې طالبانو د میرمنو سره وکړله دوی عین چلند په خارج کې په خارج د افغانستان کې د میرمنو سره وکړله. کچیر ستاسو په یاد د دوهې درېمه ناسته کې دوی طالبان راوستل، د طالبانو سره دوی کښېنستل. په افغانستان کې دننه طالبان په سیستماتیک شکل باندې میرمنې حزبوي د سیاسي مشارکت څخه، د تصمیمګیری پروسو څخه، د اقتصادی و حتی ټولنیز مشارکتونو څخه عین کار دوی بهر په افغانستان د افغانستان څخه بهر د میرمنو سره وکړلې. نو تقریبا دغه فضا داسې یو حالت ته راغلی و چې کله کله حتی موږ په خپل منځ کې کښېنستلو پرته له شکه خپل هیله مو هیڅکله د لاسه نه دی ورکړی چې کاملا موږ به مبارزه پرېږدو. د افغانستان میرمنې دا یې ثابته کړلې چې دوی واقعي ملالې دي، او که چیرې څوک د دوی څخه حمایت کوي که نه کوي دوی نور خپل حقوق چاته نه پرېږدي، او په هر ممکنه لاره باندې، په هر حقوقي لاره باندې، په هر قانوني لاره باندې چې دوی کولی سي دوی به خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. خو دغه اقدام بیرته سبب په دې باندې سوله چې ډېر میرمنې دې ته متوجه سي چې دوی باید خپل لابي لا قوي کړي. حتی تقریبا په دغه تیر هفته کې مختلف ګروپونه چې د میرمنو مثلا په مختلف برخو کې دوی فعالیتونه درلودل، یو بل سره دوی تماسونه نیولي دي چې څنګه کولی سو چې دغه پروسه لا پیاوړې کړو، څنګه کولی سو د کومې لارې کولی سو چې موږ هم په دغسې مسایلو کې دخیل پاتې سو، څنګه کولی سو چې مثلا د آی سی سي په شمول باندې نور هغه ادرسونه چې دوی وکولی سي په حقوقي لحاظ باندې زموږ سره مرسته وکړي، څنګه هغه ادرسونه باندې سره موږ کنیکټ کېدلی سو او وصل کېدلی سو. حتی ډیر کسان دې ته هغه سوي دي، تشویق سوي دي چې دوی وکولی سي هغه مبارزه چې پرېښی دي دوباره په مبارزې باندې راسي. نو پرته له شکه چې یو پازیټیو مورال یا یو مثبت انرژي په دغسې یو وضعیت کې د ښځو لپاره، خصوصا د میرمنو لپاره، البته پرته له شکه زموږ ورونه هم دې موضوع ته حتما خوشحاله سوي دي، هغوی هم حتما غواړي چې په دغه پروسه کې میرمنې حمایت کړي، خپل هیوادوال په دننه په افغانستان کې حمایت کړي. او دوی چې اکثریت کسان په اجبارن د افغانستان څخه وتلي دي، دوی هیله هم همدا دي چې عدالت وسي او دوی وکولی سي بیرته افغانستان ته ولاړ سي، ځکه افغانستان زموږ مشترک کور دی او هیڅوک هغه احساس چې موږ یې د افغانستان لپاره لرو هغه احساس موږ څخه نسي اخیستلی. هغه څه چې موږ د افغانستان لپاره په افغانستان کې دننه د لاسه ورکړله، هغه درد زموږ د سینو څخه تر اوسه نه ده وتلی، او زه مطمئن یم چې حتی زموږ ورونه هم دا فکر کوي. نو نه یوازې د افغان میرمنو په خاطر باندې، د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو په خاطر باندې، موږ په افغانستان کې دننه د افغانستان په 40 ولایتونو کې خپل مختلف کمیټې لرو. حتی په افغانستان کې دننه عادي میرمنې چې موږ د هغو سره په تماس کې یو د ځینې قضایاو د ثبت په خاطر باندې، کله چې هغوی پوښتنه کوي چې دغسې یو شی سوی دی، د دې معنی څه دی، کله چې موږ تشریح کړی دی چې دا دغسې یو معنی لري، یعنی واقعا هغوی خوشحاله سوي دي په دې باندې، څه دي پاتې چې هغه میرمنې چې مثلا دوی عملا په ساحه کې کار کوي دي دې لپاره. نو زه فکر کوم دا یوازې زما لپاره نه، زما د همکارانو په خاطر باندې نه، د افغانستان د ټولو خلکو او زموږ د ورونو لپاره هم یو مثبت پیغام، مثبت انرژي و چې موږ ټول ترلاسه کړل.
زاد صاحب، تاسو ته راځو، څنګه چې میرمن جلالی هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، تاسو لکه تل د یو افغان وګړي په صفت د افغانو ښځو په څنګ کې ولاړ وي، یو د دغسې غوښتنو ورته نورو غوښتنو همیشه تاسو هم غږ پورته کړی دی، او په دغه پروسه کې هم تاسو دخیل وی. نور باید څه وشي او څنګه کولای شو موږ افغان ښځې چې په دغه برخه کې کار کوي او یا نور افغانان چې غواړي لا په دغه برخه کې کار وشي، دغه پروسه تقویه کی، او یا دغه کومه پروسه چې پیل شوې ده دغه نور هم مخته لاړ شي، باید څه وشي؟
په لومړي سر کې خو زه د سفیرې صاحبې کړوخیل صاحبې هغه خبره تکراروم چې تر ټولو مهم یووالی دی، خو دا به څه وخت ونیسي. په دوم سر کې زه د ټولو میرمنو، د ټولو نارینهوو ټولې مبارزې ستایم، خو تر ډېره بریده پورې که له دې څخه را تیر سو، البته ټول نه ځینې کسان که هغه نارینه وي که ښځینه وي، چې هغه په ځینې ځایونو کې یوازې په هغه سیاسي مجالس کې ګډون کوي چې د خپلې ګټې پکښې ویني یا خپل شخصي سیاسي منفیتونه پکښې ویني، یا که په ویانا کې وي، هغه که په ترکیه او دې سیمو کې وي، او تر دغه سمبولیکو ناستو تیر سي او په عملي ډول باندې آی سی سی یو عملي مثال دی، آی سی سی یو عملي ډګر دی. دې قضیې دوه نیم کاله ونیوله، د یوې ورځې کار نه دی. هره قضیه که تاسو غواړئ چې د یو ملت په کچه باندې بدلون راولی، هغه په یوه شپه ورځ کې نه راځي. حتی د افغانستان د نظام چې سقوط سو هم په یوه شپه ورځ کې سقوط نه سو، په کلونه ونیولې، یا حداقل دوه درې کاله آخر کې په دې باندې کار وسو، له بعد مرغه سیاسي معاملې وسوې. په ټوله کې زه وایم چې د یو ملت په کچه باندې که مثبت او که منفي تغیرات وي، د منفي تغیراتو باندې خدای ساتي، په ټوله کې هغه ډېر وخت نیسي، اوږدمهاله وي. زما به غوښتنه دا وي د ټولو دوستانو څخه چې هغه د دغه سمبولیکو ناستو، البته ټول نه، ځینې کسان یې اوس هم کوي یوازې د سکرین دپاره یا د ځینې مسایلو دپاره، حتی په ملي بنسټونو باندې د تحریم کولو هڅه هم کیږي، او هغه تر ډېره بریده دی یوازې هڅه همدغه ده چې یو ډول سکرین باندې سمبولیک راسي. تر اوسه پورې د اغلې جلالي، د اغلې کړوخیل، ځینې نورې خوندې دي چې د هغو کارونه خورا ډېر د ویاړ او د ستاینې وړ دي. خو ډېری برخه همدا مېرمنو ته معلوم دي چې د اغلې جلالي ته معلوم دي چې ډېری مېرمنې یوازې سمبولیک نارې وهي، یوازې سمبولیک سټیجو باندې خبرې کوي، یوازې په ډېرو وی آی پی هوټلونو کې هلته یو کانفرنس ته ځي او دوه درې خبرې وکړي، او هغې ته دې مبارزه وایي چې په ټوله کې هغه د بدلون سبب نه شي کېدلی. تاسو په کور کې ناز سکرین نه دباندې هم ډېر څه کولی شئ. مثلا دغه آی سی سی یو مثال دی په دې کې، یعنې زه د کریډیټ باس نه کوم، نه د ځان یادونه کوم، لیکن زه هېڅ چیرې ما سفر نه دی کړی. زه په خپل کور کې په یو کوټه کې ناست شپږ میاشتې په دې کار وکړ، شپه ورځ مو ټلیفونونه وده، خلکو سره مو تماسونه ولې، اسناد مو راټول کړل، یو عملي کار وسو. که چیرته هر فرد یا په ډله ییز شکل باندې که وشي، خو ډېر ښه عملي کار وسي، بدلون ډېر اسانه دی. زموږ د مسله دا ده په انفرادي شکل باندې کار نه کوو. انفرادي شکل باندې ډېری خلک سمبولیک کارونه کوي، هغه د خپل سیاستونو یا د خپلو ګټو لپاره کار کوي. حتی هغه کسان چې نه د ښځو د مېرمنې، داسې مېرمنې زه پېژنم، هغه مېرمنې چې نن د مېرمنو د حقونو لپاره خبره کوي، هغه مېرمنې پرون پورې د طالبانو سره پر یوه میز باندې ناست وې، د خپل سیاسي ونډې لپاره چنې وهلې، نن هم همدغه کار کوي، نن هم ورسره په تماس کې دي، نن هم د دوی خوندې ځي او راځي. په ټوله کې هغه مېرمنې چې په واقعي ډول د افغانستان، یا هغه نارینه چې په واقعي ډول د افغانستان جوړونې لپاره کار کوي، هغه د سمبولیک کارونو ناستو یا تر ډېره بریده هغه د سیاسي منفیتونو یا ونډو د غونډو څخه باید راوګرځي او په عملي ډول باندې کار وکړي. ږغ په میډیا باندې تاثیر لري، په ټولنیزو رسنیو باندې، په خواله رسنیو باندې، په خبري رسنیو باندې تاثیر لري، لیکن په عمل کې چې څه کېږي هغه بیا مطلق متفاوت دي. نن هم ډېر سټیجونه دي، نن هم مثلا په همدې جنیوا کې، په همدې اروپا کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي، دلته په امریکا کې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو ادرسونه دي. هلته تر اوسه پورې داسې نه دي سوي. زه اوس هڅه کوم چې هلته همدغه شي په عملي ډول. یو خو تاسو ځای د یوه موږ په تېر درې کلونو کې د ډېر څه شاهدان سوي، هغه دا دي چې ډېری ملګري راټول شي، د یوه سیاسي ادرسو مخته مظاهره وکړي، ورځ دوه ورځې یا یو ساعت او دوه ساعته، او خپل ږغ پورته کړي، کیمرې راسي، خبر جوړ شي. هغه که زه هم په پارلمان کې مراسم وی ګورم، هغه سات ممکن زما احساسات پورته شي، یو چا د غږ ته تاثیر لاندې راسم، بیا نه زما سبا خپل پورته زما بیا زما د کیسه یری. خو که دا په عملی شکل باندې، په متداوم ډول باندې تداوم ورکول شي، او د اسناد په شکل کې زما په میز پرته وي، زه د قوانینو له مخې او د اخلاقي مسولیت له مخې مجبور او مکلف چې به مر هغه باندې کار وکړم. تر اوسه پورې دا کارونه ډېر کم شوي دي. زه اوس خپل دا هڅه کوم چې هغه درتونه چې ډېر معتبر درسونه دي، د آی سی سی نه پرته چې د ملګري ملتونه دي، د ملګري ملتونه هغه کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، او د ملګري ملتونه هغه برخې چې مکلفیت لري، که هغه مثلا آی سی سی پی آر وی، یون ڈی جی آر وی، هیومن رائټس وی، د یو خو سمه ده د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی، هغه وخت نه وخت راپور تر کچې پورې کار کوي. اما هغه فشار چې د یو افغان په صفت یې واردولی شي، او د دې څخه د کار کولو غوښتنه کولی شي، ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو د 99% کنوینسیونونو غړیتوب لري، او دا کنوینسیونونه مجبور او مکلف دي چې خپلو ناستو کې، یو کلنۍ ناسته د ملګرو ملتونو، یو مثلا اضطراري ناستې دي، یو داسې ناستې چې ته د یو خاص هدف دپاره راغواړې، دی او هغه هدف ملي نه په بین المللي کچه ډېره مهمه ده. په افغانستان کې چې څه روان دي هغه په نړیواله کچه مهمه قضیه ده. په نړیواله کچه مهمې پیښې دي چې هلته هر روز پیښېږي. هغه د پاره ته کولی شي چې فشار وارد کړي او د ملګري ملتونو فوق العاده ناستې را وبلل شي چې دا کار نه دی سوی. زه شخصا زه خپله په دې باندې اوس کار کوم. نو که چېرې دغه برخې ته راسو ملګري دې برخې ته راشي پرته له دې چې دیوه ودانۍ مخ ته یو ساعت دوه ساعته لاریون وسي او ځینې شعارونه ورکول شي، بیا کمبله ټوله کې د خپلې مظاهرې دغه طریقه په پرتله باندې به دغه تاثیرات ډېر زیات وي او دا به هم عملي تاثیرات وي، هم به اوږدمهاله تاثیرات وي او هم به د بدلون راوستلو یو فوق العاده ګام وي.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. کور مو ودان په د خبرونې په وروستۍ یو شیبو کې یو میرمن کډوخیل کا په لاندو کې تاسو هم خپل نظر را سره شریک کړئ چې د میرمنو د حقونو فعال بنسټونه باید څه وکړي چې منسجم سي، راټول سي او دغه سي پروسو ته ادامه ورکړي. په لاندو ټکو کې راته وایي.
نوی انفرادی اشخاص وی همدارنګه په مجموع کې نارینه او که هغه سیاسي دي او که مدني دي، زما په اند باندې یو مبارزه صادقانه ډېره مهمه ده او موږ باید په حقایقو باندې ولاړ دغه مبارزه وي. کله کله همدغه اوسني وضعیت ته ځینې اوازونه یا ځینې تبلیغات واقعا ډېر منفي او بې هدفه او زه کسي کېدای شي د یو شخصي هدف لپاره و هم د افغانستان لپاره ګټه نه رسوي.
ډېره زیاته مننه ویرمن.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.